پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار سوی. د خبرونی په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ور د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر په دې کې لیکنه کړې وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکی شیرونه یا هم
بازار باندې کې به لنډکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي، ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زب له غرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینې چیرې کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبی مخیر غونه وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغې د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدی چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. آزادی رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روان دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي، خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدل لپاره د یو ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د آزادی رادیو د کورنۍ 3 خبري اعلان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قربانی شوی. د رادیو مجلې نننۍ غنا د ازادي رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبري اعلانو، اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو. او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده حق غږ دی چې پلمړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 1.5 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړې. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.9 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نوماجی شیر زمان، او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او روخې خبرونه کوي.
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنګ خاکسر ده، د ننګرهار ولایت وسیدون کې. د رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که سه به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو در محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاته، بلکه څو رسانی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست. کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لمړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکمي او پراتونکي کې به نور هم لیکم.
و نوښتم دا ژوند بهم خواهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوې نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همداده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم. وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنيزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 13 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه هڅه کړي. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دیوډان دی په 1915 ام کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بانسول. له دیوډان دی په لومړۍ ځل په 1915 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. له دې پخوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خو دا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوې. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراک تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لري معنی دا چاپ شوی که دا کتاب پاره راتوږي چې د معنی په کتاب کې څه دي؟ دفتر ډیر پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي زما معلومات له مخې تر اوسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی پاره ډیر پوری لیکل نه وشو که شوی مو ډیر خوري وري لیکنه به وشو په دا کتاب کې څه خوندې شي؟
نو زه بده سیر درته وکم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو نو د بلاغت علم اصل کې بیان و معانی ده او بدی نو د توابی ونه دي. معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم سری کړ شوی و زمونږ محترم استادانو چې ما ولر د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل پدې کې لیکنې کړې وي خو هغه ډېرې کمې وي. هغه د صرف د څو مخو نه زیاتې دي. نو بیا دا زموږ په نصاب کې شامل یو کتاب. نو بیا څنګه مال ویل چې په تبې دې باره کې خواري وکړي او د سیده خورو ورغو ماخذونو نه یو څه په لاس راوړي. نو زموږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکړي. نو بیا دا تحصیلات یې بورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی به ولیکله. معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري. ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی.
او څنګه کولای شو پرته لاغ چې هغه یې زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دا کتاب ولولي په هغوی کې تاثیر څه تغییرات راوستلی شي؟
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي. یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی، بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري. بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري، دا نو دا د نحوي سره څه تړون لري. ځکه نحوه د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر یو که نظمي هغه منظمه کړي، نو معنی نه چاره نشته دی، باید دې ته حتماً یو څه وکړي. زمونږ لوی استادان خو دا په نورو ژبو کې لوستلې ده لکه په عربي کې. خو زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی، دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي. نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنګه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور.
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي، کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل ولا ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې مصر دینه چې دا کسبي دي، نو فطري شیان هم دي. نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څنګه ولوستي. خو که دا هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړم رالی په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي با دي وینه د دې د وروسته دغه چې ته وګوري ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی. دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده، هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټولوالي دی او یو زیات رسېدلی دی. نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې دپاره او بیا د څانګوالو دپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري. حتی د حتی مدارزو پورې اوس خلک په عربي ورو زبان نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی. حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي ورو زبان برابر دي. یو ساده غزل دی د پیښور نه وقفا ویل کېده، جانان ستا خیری می په دعا منلی دي، مفعول و مفاعیل و مفاعیل فعولون، دا حضرت اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دي. هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه چې عروض به یې لوستلي، خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی. استاد،
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي. دغه کتاب د لیک په وخت تاسو له کوم مشکلاتو سره مخ وئ؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذ لرو، او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه. هغه د نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده، یا د هغه په تاثر لیکل شوی وه، خو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو بیا چې موږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات عیدي، ویل دا باید د دو سوه مخو نه کم نه وي. هو، نو په دغه دو سوه مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړلې چې معنی ټول اته فصله وه، او ما یولس فصل ته ورسېوله. فصاحت بلاغت مې بیل بیل فصل کړ، او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېرو په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی، هغه هم ډېر لنډ و. نو زیاتره څه چې وو هغه په فارسي کې و او په عربي کې و، نو د هغو نه مې استفاده وکړله. او دا طبعاً یو دغه کار دی، ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې. بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز. ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي، هغو ته به مې ویل چې دی کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده، تاسو دې کې څه نظر دی؟ هغو به ویل چې ولانه شکر وکړه. یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې وو دا صحیح په مدارسو کې به ویل کېده، خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی. استاد،
یو بله مهمه مسله سمه ده چې تاسو دا کتاب ولیکه، آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسېږي، د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسېږي؟
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو، او د همدې دپاره کار هم کېږي. نو طبعاً چې موږ خو دا همدې دپاره لیکلی دی، نو طبعاً که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې نه
لیکل، همدا
باید ولوستل شي د معنی په حیث، د معنی د مضمون په حیث.
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لرئ، کار کوئ په کې؟
نو زه خو اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته، خو د رحمان بابا چې په پیړیو پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی، بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردم داسې خبرې کوي چې نو د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې، نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حد ته مې رسولی دی.
استاد، یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده، ټولنیز سایکالوجي او معنی،
بالکل
ایا دا هم په دغه کتاب کې تاسو څېړلی دي؟
نو سایکالوجي خو به ټولنیز نه وي، خو که موږ ستا فکر موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه، نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې، نو طبعاً دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه کې. او د سایکالوجۍ مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي، نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه وي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي، ټولنه ځان پسې راپورته کړي.
شاد او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانی دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه تراش باړلې دي. اغلی شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مکتراکه او پښتنه مر سره کوم چې په دې ورستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوه. دغه کتاب په اړه راته وایي چې په کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو چې خپل قیمتي وخت مو مکتراکه او زموږ راوبلم د خبرونې ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې به دا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکي شعرونه یا هم ځینې د زموږ پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې وینا به ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې هم ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولای شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا په فارسی راوښ بړل ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شیرونو د شاعر نوم سره به خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې و ډیر خبره کیدل او ډیره یو به د تشویقول هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبره و. ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپی کړل ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخسم. یا هغه دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرې په اړه ډیرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګه چې لیکل دا د پدریو برخو وشو شوی دا هم نس ترڅنګ نور ما دا معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ را واخیستل.
او بیا دې دا کتاب په ژباړه شروع کړ او د ژباړه
لومړی لکه څنګه چې میا دا ونه وکړه ایم ایس هوټ نو چې دا کتاب را وښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راخیستل او د دې شیری ټولګي سره چې زه مخ شوم دا مې راخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خبره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل مال دا شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولید چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوښ بړم. بیا ورسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې ما دغه څه مشوره اخیستل چې دغه کتاب دغه څه ده خصوصا شیری ټولګه ده آیا زه دغه راوښ بړم دا به خو یو کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړه ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړه مو هم لوستي د شاعري هغه ډول څه ډول ده.
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ استاد سپلاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یانج دانجلې چې خپل کور کې وی هم ارنجلې زمګ پټول نه کیچدا د خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینا ورکړي دغه مینا او دغه چاپریال په کې انزور کړي د خپل دی شاعري کې او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی ده او یا هم انزور کړی ده چې دغه جلې په مینا کې مات خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دی په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انزور کړي
مننه د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړو ته ټول سختترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبله ژبې ته لک ستونزمن وي سخت وي سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی کلی دي بیا هغه تکټ مټراوج باندې پښتو ته
ډېر ښه ختی کې ته مشوره وکړه لومړی دا چې روپی خپل یو خزه و زه هم د دې د طبقې نه يم هم د دوی مغه د جنسیت نه يم په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غټ چې ټول سوچا دی مېرمنې غو چې موږ ډېر خپل ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېرې دې خپل غټ نه وچته ول شي دا و چې دې خپل اندغه تجربه د احساسات د چې په دریو برخه کې وشل شوې دي د کور چاپریال د مور پلار مين نه د مينې مغه انزور نړې احساسات انزور کړی دی ورسته ل مینی ماتې د لو بیا هم بریک اپ چې ورته وای په دې برخه کې د احساسات چې راخیستې دي ما چې د دې د شعر ول وس او دا چې د یو خزینه سوچا غاغو په دې برخه کې پلانډټو کې راخیستې دي او په دې کتاب کې ما ترڅنګ د دې چې شیرونه راجبړې د ځینې انزورونه هم دلته شته دا انزورونه ته چې وګوري ډېر لن لن شیرونه لنډ کې شیرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري یعنی ډېر حالات یو هم داسې احساسات کې بیان کړی دي ما چې د دې شعرونو ول وسل ډېرې د دې احساس مخبل وجود کې هم ولید یعنی چې احساس میکړي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي دا چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات خره خستلې شم او په خپل ژبې چې یعنی د غېج به زما ژبې یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملول شي هم پیراتلای شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ماخه رواخه سلو مژبړل او په دې برخه کې کوسن زمينه درلو
یعنی د احساسات او د جنسیت مشترکواله د دې سره چې تاسو ته په شاعری د شاعری په ژباړ کې ستونزې نه وي خو رازم دې ته تمخ کې ویل چې د دریو حالتونو په اړه شاعری د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځواني ډول دی د مینی وخت دی چې را د پمینه کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپریکون هغه حالت ته
بالکل
زموږ اوریدونکو باندې وخت کې یو ډول په تشويش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښا روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تا څه ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړی او روپی په روسه د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې نو یو یو یاد دوه شعر نه راتوه
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې انجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پکې کې چې ستا لور پیدا شو داسې ښه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي ډیرای بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ غني خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري ځکه چې زه خپل جلی یم زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چیز ده تر رسیدلی ما
بل عمل ده چې لورم د پلار سره ډیره
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل خر درکول شي او دوی دواړه ترمنز ډیره خاړی کی موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ پر ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او داسې برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم د خپل د دې دغه حالت څخه درکول شم ادم ګډي کومې خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او داسې برعکس موږ ورونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړي هم احساس کړي مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه د دې یو شعر دی پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوې خو پام دې ته نه دی چې هغه مینه د پلار مینه موږ تل داسې وایو چې پلار یا مور هغه مینه درسره کوي یا هم د پلار مور چې یوې جلۍ سره ده مثلا پلار مې ما سره بې مطلبه مینه کړې ده دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري
د مینتوب د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مینه شوه څه ډول شاعري وکړه
بالکل وای د چې زما ډیر خوښیږي کله چې مینه شوه په خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د مین تعریف کوي که مین وي خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شونډو پایل او د هغه په شونډو پای ته رسیږي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شعر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي یا هم دا په مینې کې مات خوري وای چې للره ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
خا د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شعر سره یو یو انزور هم کښل شوی دی او تر ډیر پوری دغه شعرونه که چیرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر دی ته په هر ځای کې او دلته نه او دا مې ډیر زوروي دا مې ډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې کې یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به دا غو په احساسات او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنا دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزورې کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله زای کوم خلق لک کلاس می کړی یم دا خوانزي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انزورونه چې دام ګړی تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخستې ده انټرنیټ نه می راخستې دي
ډیر مننه
سلامات
کور دا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدله او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانه ویده وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیدو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه درباره شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لویې کلا لویې دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلې لویې چغه پورته شوه یا الله خیر لدی سره ټول نارې کړې غلې دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاو خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتل شول. په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی تنګ دی ټول غرونه رغونه ډکو او کلی او کلیوالې سارل چې موجودیت او راتک ته یې څه ډول خبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیخته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیب مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی و او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو ناآشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحیدلي کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی هست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نرۍ مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوګدو بریتونو یې لاس تیراو غاړه تازه کړه او په پلو یې وویل مګ نه یوازې بیده ړاند او کڼ یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لري ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرم سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرم ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو د رادیو مجلې ورسی برخه تر رسیدلی په ورسی برخه کې ورخمین خیال لرو په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراورو زب بیا رازمه زب بیا سا غوارم زب بیا رازمه زب بیا سا غوارم زب بیا غکو ما زب بیا تا غواړم زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم زب رڼا غواړم زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا کته پورته وګورم زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم زب بیا هیڅ چاته زړګې نه ورکوم زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم هو زب بیا رازمه زب بیا ساغ واړم زب بیا رازمه زب بیا ساغ واړم او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم زب له غرونو درناوی راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم را واخلم زب د لوی اسمان سینه سیری کړم زب د ویډ جهان ل مخه ګلی تبې مخیر غونه وتروړم زب الفاظ هوا کې وکرم زب ل تور نه د میم تور را لری کړم زب د شپې تیرو کې چری وکړم زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم زب غوغا ته هم وګونی سما زب خاموش الفاظ ول ولما زب می آه ته جامی واغوندم زب خفغان صادر کی غوټه کړم زب خندا په دار را وزړوم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم د آدمزاد بچو کی یواسې تا غواړم زب بیا رازم زب بیا مین راوړم ټول یارانو ته خبر سپین راوړم لڅو یارانو نه می کرک کیږي خپل مارانو نه می کرک کیږي مداری تو پر باندې بدی لګي دو مخی تو پر باندې بدی لګي د سیاسيونو نه هم خنوړم دوی ډیر خونخوار خلق دي پلار روان خوډي بیلار خلق دي داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دي هو زو بیا رازمه زو بیا ساه واړم بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب ړندی دنیا ته سترګې راوړم زب له ګنګ اسمان آواز پورته کړم زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا رڼا تته ولي دا تیار زیات ولي دا مینو رکولی دا نفرت زیات ولی دی دا دروغ چا جوړ کړل دا رښتیا چا ورک کړل نو دا اسمان ورک ولی دی درون جهان سپک ولی دی مینه نفرت خور ورور ژوند دی په مرگ درون پور هو زب بیا رازم زب بیا سا اخلم زب بیا رازم مینی ته خکو ما نفرت ته نکو ما او په لوړه ناره دغه ټپک اومه په نصیبه به می پرته وا چیرته زما نازک بدن چیرته غمونه
هو زب بیا رازما هو زب بیا رازما زب بیا چغی وکرم او داب وایم چی سوزیگم او رکیگم چوک شته چی درد می کم کری خندیگم خوژړیگم چوک شته چی درد می کم کری سوزیگم او خوگیگم چوک شته چی درد می کم کری خندیگم خوژړیگم چوک شته چی درد می کم کری زره زره په خپل وجود ټولیگم او رکیگم ماتیگم آه ماتیگم چوک شته چی درد می کم کری داستا د وجود اتر منن بیا خار کې حس کړی زنګیگم های زنګیگم چوک شته چی درد می کم کری
جرنو نزوې یا به پر مرغ یاد نیم اسمان و ستوره یاد سیم منزوبه یا به جرنو نزوې یا به پر مرغ یاد نیم اسمان و ستوره یاد سیم منزوبه یا کتره دم شبنم زوی